السلام علیکم د ازادې رادیو یوې بل خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم د ازادې رادیو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادې رادیو مجلې پروگرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لمړی په مکرۍ خبرونه ته د امریکا د جمهوریت پال ګوند مخکښ سناتور لنسی ګراهام وایي مخکې تر دې چې ناوخته شي باید په افغانستان کې داعش ډلې ته کلک گزار ورکړل شي. ګراهام پر خپل ایکس باندې لیکلي داعش باید په افغانستان کې داسې گزار وخوري چې د عملیاتو مخه یې ونیول شي. د مسکو له حملې وروسته فرانسې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خپلو خاورو کې د داعش ډلې د احتمالي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تر ګراهام مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال هم سی بي اس ټلویزیون ویلی و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې بندوبست وتلو په دې هیواد کې د داعش ډلې ودې ته لاره ورکړه او دا یوه تیروتنه وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي داعش یې ځپلی او دا ډله تر پخوا ډېره کمزورې شوې ده. راپورونه وایي چې پاکستان پلان لري د کمکی اختر له رارسېدو مخکې د قانوني اسنادو د لرونکو په ګډون په دې هیواد کې د ډېره افغانانو اړوند معلومات ثبت کړي. د خیبر پښتونخوا یو جګپوړي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دا ځل مسؤولو ادارو ته په دې هیواد کې د قانوني اسنادو د لرونکو افغان وګړو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه شوې. د خیبر پښتونخوا د پولیسو یو چارواکي هم فرانس پرس ته ویلي دي چې که څه هم حکومت د افغان کډوالو د ایستلو د نوي پړاو په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده کړې خو پولیسو لا دمخه په دې اړه اقدامات پیل کړي دي. د هغه په وینا مرکزي حکومت نه یوازې په پاکستان کې د ډېره قانوني افغانانو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه کړې بلکې د هغو د استوګنې په اړه دقیق جزئیات غواړي. د طالبانو د حکومت ویان وی لا هم څلر وشتنه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي. ذبیح الله مجاهد پرون سیمه ییزو رسنیو ته وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلی دي نه یوازې د دوی د مشرانو نومونه له دې لیستونو نه دي ایستل شوي بلکې د څو نورو چارواکو نومونه پکې زیات شوي. مجاهد وای باید د دوی د مشرانو نمونه ډیر مخکې له تورو لیستونو استل شوی وای. هغه په دې لیستونو کې د طالب مشرانو د نمونو شتون فشار وبلا او ویل دا پالیسی ګټه نه لري او یوازې د دوی له حکومت سره تعامل ستونزې حلولای شي. د اوکران ولسمشر پرون اولکسی دانیلوف د ملي امنیت او دفاعي شورا له سکرټریټ څخه لري او د هغه پر ځای الکساندر لتویننکو چې د بهرنیو استخباراتو د مشر په توګه کار کاوه پر دې دنده وګمار. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا بدلون پرون د جمهوریت ریاست پر رسمي ویب پاڼه په دوه فرمانونو کې اعلان کړ. ښاغلی زلنسکی مخکې د خپل پلان په اړه څه نه ویلي او د دې بدلون علت هم نه دی روښانه کړی. دانیلوف چې د 2019 کال اکتوبر میاشتې رئیس د ملي امنیت او دفاعي شورا د منشي په توګه کار کړی د دې پریکړې په اړه ښکاره تبصره نه ده کړې. په نوموړي شورا کې د اوکراین سیاسي امنیتي او دفاعي چارواکي غړیتوب لري. زلنسکی د بهرنیو استخباراتو د ادارې مرستیال د دې ادارې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. او د امریکا په بالتیمور بندري ښار کې پرون شپږ تنه وروسته له هغه تری تم شول چې یوې بروړونکي یا کارګو کښتۍ خپل کنټرول له لاسه ورکړ او له یو لوی پله سره ولګېده چې په نتیجه کې ساحلي تاسیسات زیانمن شول. اټکل کېږي چې دا پیښه به په دې بندر کې د کښتیو تګ راتګ د میاشتو لپاره له ستونزو سره مخامخ کړي. شپږ تنه چې هلته یې کار کاوه تری تم دي او ګمان کېږي چې مړه شوي به وي. د میرلند والي ویس مور وویل چې د کښتۍ عملې له پیښې مخکې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه چې په نتیجه کې چارواکو ته دا موقع په لاس ورغله چې د پیښې په ځای کې د وسایطو شمیر کم کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې ادبي پروګرام خبرېږي خو له هغه مخکې په مکړه لاندې خبري برخه ته
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
سکل بل دیش زرو زیات افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت د حج د مراسمو لپاره د هر زیارتوال لګښت نږدې 4000 ډالر اعلان کړی. په دې حساب به شاوخوا 1.4 میلیون ډالر د افغانانو د حج په مراسمو ولګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو لویه برخه په نړیوالو مرستو متکی ده او ډیری خلک په زحمت د یو وخت ډوډۍ موندلی شي. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې سعودي عربستان سږ کال افغانستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په خاطر د 10000 کسانو سهمیه ټاکلې ده. تیر کال هم د افغانستان لپاره د سعودي له لوري 10000 کسانو ته د حج د فریضې د ادا کولو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې د حج زیارتوال به د اریانا افغان هوایي شرکت او همداراز کامیر هوایي شرکت په الوتکو کې ورسول شي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوی نور محمد ثاقب پرونسه شنبه په یو خبري غونډه کې وویل چې سش کال د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سړي سر 3015 ډالر لګښت په پام کې نیول شوی دی چې له 2500 افغانۍ سره برابرې شي. د پاینه حل کې وویل چې د حج د فریضې د ادا کولو د لګښت لپاره به له شیعه افغانانو څخه 500 ډالر زیاتې واخیستل شي. قسم د طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي چې ولې له شیعهګانو څخه زیاتې پیسې اخیستل کیږي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو پخوانی وزیر او د شیعه علماو د شورا غړی عالمی بلخی په اړه آزادی رادیو ته وایي
تفاوت پول رک از حاجی های شیعه
دا تفاوت چې له شیعه حاجانو څخه په افغانستان کې اخیستل کیږي کومه نوې خبره نه ده. له پخوا څخه اخیستل کیږي په دې خاطر چې شیعه حاجان باید حتماً د احرام تړلو لپاره جوفه تولاړ سي یا ورته سرخلاصي موټرونه کرایه کیږي. لدې کبله په لګښت کې یو څه توپیر راځي. همدا تفاوت یې پخوا هم اخیست اوس هم اخلي.
د سابقام کې بود میگرفتن عالم میگرفت
په داسال کې چې د افغانستان تر نیمایي ډیر وګړي شدید بې وزله دي او د نړیوالو په بشري مرستو پای کوم کسان د حج د فریضې لپاره نشته 4000 ډالر برابرولې شي. دا پښتنه د ډیرو افغانانو په ذهن کې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا پرون په خپل اکسپان له افغانستان سره د هسپانیا د 1 میلیون یورو مرستې د هر کلی پترس کې وویل چې پروان 2024 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا هم دراز ویل چې اړو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره 3.5 میلیون ډالر بس پنورته پکار ده. تاکل شوه ده چې د حج د زیارتوالو لمړی الوتکه د راتلونکي قمری میاشتې په لمړی نیټه له کابل د جدي په لور روان شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په نورستان کې د افغاني سره میاشتې د ټولنې مسؤلان وای د ترکیه په همکاري یو نیم سل کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړي. د دوی په وینا د کورنۍ په دیوستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا له ډیورن کرښې دیخوا اړول شوی چې اوس مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال اوروي.
په نورستان کې د افغانستان میشتي ټولنې مشر مولوی نور احمد هیدرزی د ویشل شو موادو په اړه ازادي رادیو ته وویل
په یاد عمرستو کې هر فامیل ته 50 کیلو وړو 1 کیلو غوړی لس بوتله 1 لیتر شودي لس بوتله مایع ظرفوي درې پاکټه پودر لباس شوي او تختې کمبلې یو جوړه بوت او لس خلطه میکرونی لس جوړه البسه مختلف النوع دا پکې شامل وي. هر فامیل ته د غلس قلم مواد توزیع شو.
د خاغلی هیدرزی په خبره چی دو ورځې وړاندې په پارون کې 200 بې وزلو کورنۍ سره د روژماتي لپاره د خوراکي شیانو مرسته هم کړې وه. کومو کسانو چې د ترکیه له خوا برابرې شوې مرستې ترلاسه کړې خوختي وایي په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې په پاکستان کې خپل کاروبارونه او ژوند جوړ کړی وو خو د هغه هیواد د بیړنې پریکړې او ورسره د امنیتي ادارو لخوا د شوي زور زیاتي په وجه هلته ترې هر څه پاتې شول او تش لاسونه لډیورن کرخه راواړول.
زیم سمیر رحمان ولایت نورستان ولسوالی کامدیش کریه منډاګل راغلی ماجری مد پاکستان نه. پاکستان کې اوسېدم سوراب ګوډ کې. بس ډېر په زپل دلو سره راواوخته دو اوس دلته بس ستاسو دې کومک ته التیا لرو.
په نورستان کې د افغاني سری میشتي ټولنې لخوا په داسې حال کې یو نیم سلو کورنۍ سره د خوراکي او نور اړینو توکو مرسته کیږي چې اوس هم له پاکستان څخه په زور افغان کډوال راوستل کیږي. او تازه د یاد هیواد د کورنۍ چارو وزارت د رواني میشتي یعنی مارچ په 14مه د پنجاب امنیتي ادارو ته امر کړی چې د اپریل له 15مې دی د هغو افغان کډوالو د وستلو لړۍ هم پیل کړی چې څوک د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. که څه هم چې د افغان کډوالو په جبري ډول د راوستلو له لومړۍ ورځې څخه اوسنیو افغان چارواکو او نړیوالو ټولنو پاکستان ته ویلي چې په زور د افغانانو لیګلو پریکړه دی وځنډوي، خو پاکستان لا هم خپل پریکړه نه دا اخستی او دغه کار ته دوام ورکړی دی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په میدان وردګ ولایت کې د وطني غړیو یوې کارخونه په فعالیت پیل وکړ. د ولایت سیمایز چارواکي وایي مرکز میدان خار کې د یو سوداګر لخوا د 6 میلیون افغانیو په ارزښت د وطني غړیو او کنجاړې جوړې شوی کارخونه کار پیل کړی دی. د دې ترڅنګ د دې کارخونه مسؤلان وایي چې لیات اقدام څخه هدف دا دی چې هلته وزګار ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي.
د 6 میلیون افغانۍ فرضښت د وطني غوړې او ګنجاړې جوړ سوی یا د کارخونی نن د دغه ولایت په مرکز میدان شار کې په فعالیت فعال وکړ. د میدان وردګ ولایت د صنعت او سوداګری ریاست انجینر محمد خان زواک په دیاړه جوړ سوی غونډې ته ویل چې یا د کارخونه د وطني تولیداتو او د صنعت د ودې په برخه کې غوړې اقدام دی. نموړي پنګوالو ته ډاډ ورکړ چې د تولیداتو د بازار موندنې په برخه کې به ورسره پوره همکاري وکړي.
د عبدالرحمن عابد د وطني غړو او کنجاړې فابریکې نن عملاً په میدان وردګ ولایت مرکز کې فعالیت باندې شروع وکړله چې تقریبا د ابتدایي سرمایه‌ګذاري په دې ولایت کې د 6 میلیون افغانۍ ته په اندازې د ابتدایي سرمایه‌ګذاري کړې ده.
د دې ترڅنګ د یادې کارخونې مسؤلان وایي د یادې اقدام څخه هدف دا دی څو دغل ته بیکار ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. د یادې کارخونې مسؤل نور علي له سوداګرو غوښتنه وکړه چې په خپل وطن کې سرمایه‌ګذاري وکړي څو بیکاره کسانو ته د کار زمينه برابر شي.
امو غواړو نور سرمایه گزاران دې مو په شان ته دې هم د سرمایه گزاري وکړي چې ترسو خپل وطن او خپل ولایت هر ولایت خپل خلکو ته خدمت وکړي سي وطن جوړ سي پرمختګ وکړي او د خلکو کاروبار پیدا سي خلک بیروزګار دي او خلکو ته کار نه پیدا سي.
لږی ټول سره سره غ بیکار ځوانان چې تازه یې په یاد کارخونه کې فدند ګمارل سوي خوشاله دي او وایي چې لږی وړاندې لګړو اقتصادي سونځو سره لاس او گریوان و.
زه دلته اسکار کوم ډیر خوشاله ډیر خوشاله احساس کوم. موږ غواړو چې دلته نور تجاران راسي او دلته سروي گزاري وي کې نور فابریکې خلاص کی چې د غریب خپ کې وسی.
دا فابریکم د اوس وخت کې پاله سلام ډیر جن خوشاله یو. زه میدان کې پاله نو دلته پاله سلام بیا کار و مله روزه کې زه دلته لګیا مخبل کار کوم مخبل مزدوري ور سره کوم.
دغه کارخونه په څلورو ساعتونو کې د 6300 کیلو ګنجاړي او یو ټن وطني غوړي او د تولید ظرفیت لري. د یادونی وړ ده چې په دغه کارخونه کې لاس کسان په مستقیم ډول او 15 نور په غیر مستقیم ډول کار کوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه
او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي چې احمد شیبر چمتو کړای دی. خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. په پاکستان کې ناامنۍ په ډیرو دی دي. یوازې په وروستیو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې لسګونه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. پاکستان په هغو بریدونو کې چې د ټي ټي پی له لوري کېږي افغانستان ته د تور ګوتنیسي، خو د بلوچستان د حملو په اړه ډېر څه نه وایي.
پرون په خیبر پښتونخوا کې 15 تنه چینایان ووژل شول. په خوا په بلوچستان کې پر چینایي وګړو د یو شمیر حملو مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلایو. د اسمت څاروان پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د پاکستان پوسټ پرون ویل چې د افغانستان پولې ته نږدې څلور وسلوال مخالفان ووژل. د پاکستان پوسټ دا اعلان یوازې 2 ساعته وروسته لدی وکړ چې 15 چینایي انجینران او د هغو موټر چلاونکو په یو انتحاري برید کې ووژل شول. دواړه پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوې. د پوسټ په وینا ځواکونه د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای برید وکړ او د څلورو سختریزو د وشلو ترڅنګ وسلې او مهمات کشف کړل. د روان مارچ په 13مه پاکستاني الوتکو په خوست او پکتیکا کې وروسته لدی بمباري وکړه چې د ټي ټي پي وسلوالو په میرالي کې د پاکستان د پوسټ پر وی اډي خنډي حمله وکړه. د مارچ په 14مه په شمالي وزیرستان کې وو پوځیان ووشل شول. تر دې برید مخ کې وړ مشپه د بلوچستان د نارام ایالت په تربت شار کې وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک پر هوایي اډه برید وکړ. د پاکستان پوسټ په دې نشته کې چې ساعتونه دوام وکړ. د خپلې یو پوځي او څلورو حمله کوونکو د وشل کېدو خبر ورکړ. خو د بلوچستان د ازادي پوسټ په نوم ډلې د ډیر شو پاکستانی پوځیانو د وشلو ادعا وکړه. دا ډله له کلونو راهیسې امریکا او برېټانیا تروریستي ډله بولي. پر چینایي انجینرانو له پرونی برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزه چیړنه وکړي، تنظیمونکو ته سخت سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملی او اغیزمن ګامونه واخلي. خدا په پاکستان کې پر چینایي وګړو لوبړی برید نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم پر چینایانو ګڼ بریدونه شوي دي. د 2022 کال د اپریل په 18مه په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو په انسټیټیوټ کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي استادان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت هم د بلوچستان د ازادۍ پوځ مجید لیوا په غاړه اخیستی و. چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پی ایک پنوم پر لوی ترانزیتي لار کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم غنې حملې شوې چې د اکثرو مسؤلیت بلوس بلتون پالو ډلو منلای دی. د روان مارچ پر شلمه په ګوادر کې د ګوادر پر اداري کمپلیکس د بلوچستان د ازادي پوسټ د مجید لیوال لوري حمله شوې و چې په ترڅ کې د پاکستان د پوسټ په وینا دوه پوځیان ووژل شول او یو شپږ نور ټپیان شول. او د چارواکو په وینا په ځوابي ډزو کې اته وسلوال بریدګر ووژل شول. د 2020 په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یو بس په ورته برید کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 14 کسان ووژل شول.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم شیچری پدې خبرونه کې
یون لیک معلومات ته یو نوې جامه ورغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي.
په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې به د پخوانی او دنګو کلاګانو د معماری په اړه هم واوري.
اول خدای وسې د دې نشان د دې شوکت او شتمنۍ مظاهر کې کوم کېد.
په کونړ کې پسرلنی مشاعره وشوه.
د خونځي د زنګاز ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر راترا.
د ټي وی ټي ماشام پونم لړۍ د څل لپاره پیل شوه. ځوان
شاعران تایو او ارما خامې پونم کوو.
دیو کتاب پانی همړو
عباسیان سدول وخت ورسیدو د دوی په وخت رسیدلو کې د افغانانو خاص ډول ابو مسلم خراسانی څومره ونده.
یون لیک څنګه ولیکو مخکې تر دې چې په دې اړه واوري د معماری پاړه پراته لسه شکه چې طبیعت په معماری باندې اغیز کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې چې نوی څه په سختۍ مني او په زړو منل شویو دودونو تکیه کوي، د نورو هنرونو په څیر د معماری هنر هم په سختۍ تغییر کوي او په سختۍ په خپل ذات کې نوی کیږي. البته د طبیعت ترڅنګ یو شمېر نور عوامل هم شته چې په معماری باندې اغیز کوي. د افغانستان په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې پخوا خلکو دنګې پرجوري کلاګانې جوړولې. یو شمېر پخوانۍ بدی او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې د پښتو پلن پلن دیوالونه هسک کړي او شاوخوا یې برجونه ودان کړي. خو د دې ترڅنګ د ځینو په باور د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول د دبدبې او شایست نښه وي. په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې د لوړو کلاګانو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته، خو دا معماری د پخوا په څیر غوړېدلې نه ده. نور په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلی کې د خپل خټینی کلا مخي پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانی لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډیره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. و مو غشتل چې غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینی کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات پرجنه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاو بیا په کلاو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټي کلاوي د څو مخو لپاره جوړې دي.
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی بیلا بیلې مخ یادوي.
اول خدا اوس د دې د شان د دبدبې شوکت شتمنۍ مظاهر پکې خوندل کېده. دغه خبره پکې دا ده چې لغلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوي جوړول دي، او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول، او دغه برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وشي غټو کلاوو ته یا جګو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټي کلاوې آبادولې.
دریمه خبره دا هم وشي کلاوو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه ویجاړېږي. نو دوی انګېرنه چې په ځوان کې یو ځل آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کو تاسو تر کلونو کلونو پورې دوام وکیا ونه نړیږي. او بل وخت ته معلومه ده زموږ په ټولنه کې هیڅ کله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د امنیت تامین کړي. نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډیری کسان بیا پخوانۍ بدی بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټي او برجورې کلاوي جوړې کړي. لیکوال او فولکلوریست محمد ابراهیم خان خیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول له پخوانی قبایلی جګړې کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو جاتونو چې موږ د تجربه له مخې یا له مسلمانو اورېدلې دي، دا چې د کلاګانې چې ولې یو خدلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړم بای عالمانی وي به خلک براتلو یو بل منطقه دغه بیان کړي. نو د دې لپاره چې د تحفظ د کور او د عیال او د مال وکوي نو به دنګ کلاوي والي کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به تر نورو لوړ او غټ ثابتاوو غټي کلاوي به جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې اونبای خونو خانخانی دوران ولو د صاحب زاده و خون زاده معلوم ولو لوړ او ډور معلوم ولو دا ټول شان نو هغه څوک چې خپل قدرت موثریت نور او ثابت وکړي نو به ډیره غټي ځندنګ کلاوي والی او په مخ به یو خمه منخانه او یو لو جماعت مون ولو او د غو د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک ووتلو او التبه د غو د جرګو د مرکو خلک ولو.
که ډیرای کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکو معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
څوک دې کلا او شایست او خلګو به کې د کول تعبیرونه کول ارجه سپلانی کې غټي غټي کلاوي والی او بل دا و چې د رښتیم د خپل ځان ساتنې په خاطر له ځان د غټي غټي کلاوي والی او غي بټول په یو اته په کلا په مابین کې و اتو کول او جماعت به په داخل د کلا کې وو.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
یونلیک لیک څنګه لیکل کیشه په دیاړه ل ډاکټر لال پاچا اسمن سره شخیدلایم خو مخکې تر دې به د یون لیکونو پاړه د کرکتونکو لړ نظر د سر شریک کرکتونکو د یون لیک یا سفرنامې تر لیکلو مخکې یو لړ وړاندیزونه لري تر سفر مخکې ناقدان ټینګار کوي چې لیکوال دې د سفر د ځای پاړه تحقیق وکړي نن سبا چې د انټرنیټ لمن پنړی کې خوري دلې ده نو د لیکوال په جیب کې په ورسره موبایل کې هم د هر ځای په اړه کې ممکن ډیر معلومات موجود وي کره کتون کې دا خبر هم کوي چې د سفرنامې لیکوال دی تر سفر مخکې دا ځای په اړه معلومات ورلم خراغون کړي چې حالت بدای شپې سبا کوي کاغه وټل دی یا بل څه دا ځای د خلکو او کلچر په اړه هم معلومات ضروری دي چې لیکوال ورسي البته تر ټولو مهمه شایداوي چې لیکوال دا باید درک کړي چې څو لیکي او څو نلیکي د سفرنامې لیکل هدف لري د سفرنامې یو مهم هدف د یو نوی ځای په اړه د لوستون کې د درک زیاتې دل دي نن سبا چې عام معلومات په انټرنیټ کې شته نو د سفرنامې لیکل سخت شوې دي ځکه چې عمومي معلومات شته نوی څه باید لیکوال پرې زیات کړي دا نوی والی هغه وخت زیاتې شي چې لیکوال د خپل ټولو حواسو په مرسته کاغلی دل دی او ری دل دی بوی کول دی لمس کول دی او کڅکل دی تخلیقی اثر وپنځوي چې د وی سیمه په اړه کې د لوستون کې درک زیات کړي نوې سفرنامه د ځانګړتیا باید ولري چې په شخصي تجربه ولاړوي اطلاعات پکې سر په سر نه وی راخلي پکې جوړی دی لیوي واضح لیکل شوی وي او پزړه پوری وي دا ورستې غشتنه یعنی پزړه پوری والی بیا ډیر په حس خوړي د اطلاعاتو په برخه کې دا ټکی په سفرنامو کې مهم دی چې دا اطلاعات مرستندوی وي که زه د کابل دارالامان ماڼۍ ته ځم او د دې سفرنامه لیکم نو کېدای شي چې لدې ځان خبر کړم چې کړکۍ او دروازې د کونړ د ځنګلونو له لرګیو جوړې شوې دي او ولې داسې شوې دي دا ځواب هم باید په سفرنامه کې حل شوی وي یوازې معلومات بسنه نه کوي په سفرنامه کې د تحلیلي کیسې په څیر لوستونکي ته باید سوالونه پاتې نشي چې فکر پرې وکړي چې دا نو څنګه ځای وو ولې ورخلې یا مثلا ولې لوی وو ولې کوچنی وو سفرنامې له پخوا زمانه راهیسې دود دي یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې اکثر هغه نقاشۍ چې په نړۍ کې لډيري پخوانی زمانه راهیسې پاتې دي هغه یو ډول سفرنامې دي چې خلکو د خپل سفر حال پکې بیان کړي او خپل تجربې له نورو سره شریکې کړي دي په افغانستان کې هغه لیکوال چې ډېر یون لیکونه یې لیکلي دي هغه ډاکټر لال پاچا اسمن دی او تازه دروشت آثار یو ځای چاپ شوی دي چې نشته نیمایي سفرنامې دي په دې یون لیکونو کې درې د بهرنیو سفرونو دي شاخلی ازمون د چین تاجکستان او انګلستان سفرنامې چاپ کړي دي له دوی په واورو چې د دې سفرنامو په اړه له اصول سره سم وارلم خدای دې سیمو په اړه معلومات راغونډ کړي وو
هو کله چې ما چین ته سفر کاو تر سفر وړاندې د چین د خلکو په کلتور او د چین د خلکو په ناست او لاړه او په ژوند باندې په دې مختلفو سایډونو کې چې څه موجود وو هغه مې ولوستل او یو کتاب هم چې لاس راغله چې هغه خپل په چین کې چاپ شوی وو نو هغه په پښتو هغه مې سرسری ولوستل د تاجکستان په باب بلم همدغه چې د تاجکستان ته تم تر هغه وړاندې ما په دې مختلفو سایډونو کې څه معلومات چې وو هغه مې ولوستل د انګلستان په ارتباط باندې ممدا سی او هغه دومره سفر زموږ یو رسمي سفر و جمهور سره نو په کارو چې ما باید یو څه وسته وای چې انګلستان څنګه ځای دی خلک څنګه دي او عادتونه خو یې په کیسه ډول دي نو د سه د یو څه معلومات مې و اخیستل د سایډونو نه او هغه مې ول وسل
دلته یو بل شم ده ځینی یون لیکونه د سی وی چې تصادف اند سفر په وخت باندې یو ناببره شی پیښ سي ډیر په زړه پوري وي ستاسو په دې درې سفرونو کې داسې څه هم
زه خو د کوم خبرې تاسو یو کړو خو ما غو مشاهده او ما خبرې وي او یا مطالعه و ناببره خو ټول شې ناببره وي خېدل با مثلا زه درته وایم ما د تاسو تصور کوم چې زه د جمهور سره د انګلستان په سفر کې يم نو دلته بولې دوی پروتوکول یو اغه مو په د وړو قومندانان وو د خلکو د نن په افغانستان کې لیدل چې غونډه لارې به بند وي او لارې به ورته بند دي نو دا بوس په انګلستان کې بس د کوچې باندې د سپندیو د رژیم سره روانې وړې جمهور
سفر په محل باندې یعنی د سفرنامې چې کوم کسان په نړۍ کې لیکلي دي هغه هر ورځ بیا د یادښتونه اخلي د دغو دریو بهرنیو هیوادونو یون لیکونه چې تاسو لیکل تاسو هر ورځ ځان سره لیکنی کولی او کنه ورسته بیا ولیکل
نو ما سره خو وړه کتابچه ملګری او دا خو زما نو ټول ادا خو د لیکوالۍ یو اساس هم دی هر لیکوال سره باید وړه د یادښت کتابچه پرې چکی وي ځکه چې دا لیکوالۍ خودا د خو نو هر وخت یو شم مخ ته ناراضي او پیښه نرامسته کیږي یو محال او د زمان او مکان د درې وړه په دې کې لیکل کیږي نو ما هغه کتابچه کې ځان سره وړه وړه یادښتونه لیکل بیا به هغه نو وروسته نو دا به مې راټولول او کیسه خو به ټوله بیا په حافظه کې وه نو بیا به مې د حافظې په زور باندې لیکل
د نویو سفرنامو لپاره دا خبره هم خلک کوي چې عکسونه باید څوک واخلي او حتی د دې لپاره چې په موبایل کې څوک فلم اخیستای شي فلم هم باید واخلي دا تخنیکی کارونه مو تر سره کړی وو په دغه درو سفرنامو کې
هو زنه دا خو اوس د ګروپي دنیا هم دا کله کله دا سه د واتس اپ ګروپونه هم جوړ شي بل شم جوړ شي یو بل سره عکسونه ډېر په اسانه شریکې دیم شي خو د دې ترڅنګ خپل هم په موبایل باندې عکسونه اخیستي دي صحنه چې هغه می ویډیو کړی دي یعنی هغه ویډیو دغه من ته اخیستي ما سره دا د چین د دې سفر ډیر عجیب ویډیوګانې دي د دوی د کلتورونو په باب نو کتاب کې خو هغه بیان شي خبرېدلې په دې ورځ په دې تمه مې مچ ورځ برادي چې بیا ولا د حساب کې ورځ وزت بخې کې هغه غواړم چې دا د دغه لارې
د عکسونو په برخه کې تاسو ویل چې د واتس اپ ګروپونه دی او نورو دوستانو هم له تاسو سره مرسته کړې ده لیکن البته په نور نړۍ کې د بل عکس پر یونلیک څوک روانه خلی مګر اجازه ورکیا او هر یو ته باید اجازه تر لاسه کړی او بخښه پدې کې بل خبرم کې پدې عکسونو کې هم کم فکر کړی وي مثلا یو عکس تاسو په لندن کې ګوري په لندن کې فرزندې د دوی مشهور چوک ټفاګل سکوير ته ورځي اول تاکس اخلي هغه عکس چې بل څوک اخلي هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري
زه دا مننه ځکه کاپی رائټ خو سیستم دا بند خو زه د څه وایم چې دا اکثره اکثره مخ سریچ مخ پار کړی دي خو په دې دوستانو کې زموږ د څه کسانو چې هغه خو نو دغه فل سره یا دغه مسلک سره چې چند باندې اړي کم نه و او دا نه خبرولم او هغه کسانو چې د خبرولو د پاره خپل سایډونه لرل یا نور برخې لرل نو هغه نه ما اجازه اخیستې ده او خود په دې لیکونه کې داسې اکثر نه دی راغلي چې هغه د بل چا وي هغه ټول زما په لاس پرې اخیستل شو
اوسمن صاحب نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته او تاسو مخکې اشاره وکړه چې د چین تر سفر مخکې او د دې نورو دوو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټ هم اخیستې دي لیکن دغه معلومات کې ویل ورته اساني راولي بل ورته به سختي په یون لیک لیکلو کې رامنځته کړي ده یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څو ور زیات کړي له دغه معلوماتو دا نوایواله هغه وخت ممکنه ده چې لیکوال د خپل ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي څنګه تاسو د سې احساسونه کوچې دا یون لیک لیکونه سخت دي چې لیکي
از په دې برخه کې به یو طرف نظر ولرم او هغه ده چې دا ته چې زل ولم او زه سبب یې لیکم یا ګورم دا ما تخیل کې به یو وړاندې زمانه ده هم ځکه ما د په باب یو څه وستی دي مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغه څه نه ده نو دا ډوړه حالت لیکوال لیکي دا نو د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګری ده چې دا څنګه دغه تصویرونه سره ووډي او دا تصویرونه سره وړاندې کی لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولې چې دلته څلوي ښکار او پنځوس کال وړاندې دغومره وحشتونه تیر شوي دلته مړي و دلته په دغه ځای کې دا او دلته دا دغه ټولې خبرې چې دي ما را اخیستې دي او دغه مې په تصویري بڼه باندې په خپل الفاظ کې لیکلې دي
خو بخښه اوسمن په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د وحشتونو دا هم بیا د نوي یون لیکونه یو څه تحقیق تم ضرورت لري یعنی یواز په هغه خبره اتکا په کار نه ده
بالکل 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 دا ما مخکې درته وویل چې دا خو نو کته وسو چې دا غلطه رنگین خار دی او دا رنگین د تشریح کې دا رنگینی خو د وسنۍ زمانه ده ځای باندې څه واقعیتونه تیر شوي او کنه څه پېښې تیرې شوي او کنه دلته د خلکو سره څه ډول چلند هم شوی او کنه دا ځایونه په خپله ځای آباد شوي که دا چا آباد کړي دي نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري. په تحقیقونو کې په یونلیکونو کې یو مهمه موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کړي څه باید وپلټې. ما په خپل په دغه لیکونه کوم ځایونه چې دی په نه فکر مثلا یو پارک ما ته پارک کې دلته وخت کې دا پښتارګا غونډه وا ان دوه مړي به تر اورد مګر نن یو پارک دی نن ګولې لري پکې ما به پام وسې چې څېړنې وکړ دا د حالت د دوه فرقو تر منځ جګړه و چلته شوی و او دا د جګړې مړي انتقال کرا وړو بیا دا مړي دومره زیات شوی چې بوینه شوی و بس هغه خار ټول دغه شوی و خو خلک بیا دې ته مجبور شوي نور خلکو دې تر منځ روغه وکړي جوړه وکړي. یعنی دا هغه خبرې وي چې بیا وروسته ما پسې کتابونه او ریسرچ وکړه.
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنی او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده، لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځینې وخت ممکن دی ویلیکنی لوستل سخت کې هغه ده چې سر په سر معلومات راشي، ځکه هغه د ناقدانو خبره بهتره ده چې د معلومات په ټول متن کې وډوري شي. تاسو دې مسلې ته پام کړئ.
بل دغه برخه مهمه ده، وازی معلومات وړاندې کول نه دی پیونلیک. یونلیک معلومات ته یو نوی جامه ورغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي، لکه سړی ته چو درې او کدا یوازې ته کې او ټول تاریخ راوخلې ټول مقاله سړی راوخلې ولته وړاندې کی او بیا په هغه کې د کوم د نه حرکت نه یا د کوم نوښت پکې نه دا بیا تاریخ هم لیکل دي. دا خو بیا نور پیښې لیکل شوی دي، بیا دې لیکل ته څه اړتیا ده؟ متاسفانه دا شی خو جزمو په دې څېړنو کې هم دا شی دی، ټول نقل قولونه راوړي یو جمله خپل پکې نه دا نقل قولونه سره لږ تر لږه وتړي بس په ټوله خبره په نقل قول کې ده. نو
البته او بخښي د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن د سیو شی وی چې په هغه کې په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو، یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اتکا یو څه زیات شي پروا نه لري، لیکن په یونلیک کې زما پوښتنه دا ول چې یو ځای معلومات باید را نشي. مثلا تاسو د لندن په باره کې د لندن دی وی تاریخي کوڅه په باره کې یو مخ معلومات لیکي و دغه یو مخ یو ځای مراخلي دا یو مخ سره بیل کوي، یعنی دغه شی ته تاسو په دغه یونلیکونو کې توجه سوي؟
بالکل بالکل، ما دا کړه دا چې ما اول خو زه خپل مشاهده ډیره عجیب ډیر تاکید کوم او کله چې اړتیا شي چې بیک گراوند یا پس منظر ته لاړ شم نو بیا خو زه چې دا چا خبرې وا موري او یو څه وم ولې دوه غم پکې راوړي. نو دا مشاهده او دا سره دا باید سره دا مکس شي ګډ شي چې په لوستونکو باندې ډیر بوج تمام نشي، ډیر ستړی کوونکی نه وي، چې یوازې معلوماتي ژبه وي. ځکه یو لیک زما نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي، یو نیک یو پارونکي ژبه غواړي، یو داسې ژبه غواړي چې لکه د کیسې ژبه. او وبخه ډیره مهمه موضوع پکې دا ده، دغه معلومات موږ باید د کیسې په بڑا باندې وړاندې. یعنی زه خپل په دې نظر م چې یو لیک لیکنه د کیسې لیکنه یو ډول دی، د کی اساسي شې چې دا هغه مغز چې دا کیسه ده چې چاته کیسه ونه کی څو ځا سره لاس نیولې بونه زی بیا خو یو لیکم نه دی.
البته د نړۍ په بریالو یون لیکونو کې کله ناکله دغه خطي زمان هم خلق ماتوي. مثلا ممکن پیش له هغه ځای شروع سي هغه تور زورس واقع شوی وي. څنګه ستاسو په دغه یون لیکونو کې دا شای شوی دی او کنه هغه تسلسل مو مراد کړی؟
ما خو تسلسل پکې مراد کړی دی، دغه سي الله تاسو نه مشکوي چې زوس یو وړاند وای نه مو کوم یو بل سم وایم کنه خو نور دا زماني تسلسل پکې مراد دی.
ناقدان دا خبر هم کوي اسمن صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولي کله هغه روسي باید ولولي او هغه د لوستون کې په صفات ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوی وي. خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته، ویکیپیډیا شته، ویکیپیډیا کمزورې مرجع ده خو بیا هم څه یاد میکړه، یعنی عام معلومات شته. څنګه دغه شانم بیا بیرته تریلري کړی دی او کنه د بیا کتنې په وخت؟
بالکل، ما یو ځل په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لږ هغه څه چې ما ترې تصویر اخیسته هغه باید زه ولیکم، هغه باید خوندي کړم. هغه مې خوندي کړه، بیا مې بیا کتنه کې چې بیرته بیا په یو لیک باندې تېر شوی یم، لوستی مې دی ضرورت چې پیښ شوه چې اوځي کې باید توضیحات وړاندې شي، بیا ناغه نور څه به توضیحات هم مخه کړي دا او هغه مواد هم راټول کړي دي بیا ملي کړل. بیا په دریم ځل کې مې بیا دا عمومي لوستره چې ودرګه په دې کې کوم دغه سي دروندواله سختی او ستوغي نه وی چې پر وستون کې باندې وستون کې ستړي مزر کی مخ کی یوغات گٹ راشی دیوال راشی چې بل فصل توال وړي نو دا ټول شمه به په نظر کې نه
دغه شی چې تاسو توضیح کو په دغه ترازو باندې کې تاسو وټلې تاسو د چین، تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خیش
نو دا شمه په نظر کې نیولې دي ځکه دا 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 د یو دي کې واساس ده.
کومه یو درته ډیره جالب ښکاری؟
ما ته جالب د چین سفر ما مخکاري او هغه دا چې د چینانو په باب باندې ما ډېر څه اورېدلی وو، مثلا د دوی د کلتور په باب مې یو څه اورېدلی وو چې زه لاړم هغه شیان نو زه به یو څه درته وکړم. مخکې دې چې زه چین ته لاړ شم یو چا راته وویل چې دا چینان سپي خوري او فکر دې اوسه ډوډۍ ته، ما یو رواني تکلیف ولې پیدا کړ چې کله چې دا سپي به څنګه ګورم، زه به دې هوټلونو ته څنګه ګورم، اوس چې دا هر رستوران مخې ته تېرېږم بوی را باندې راځي. دغه یعنی رواني تکلیف غوندې راته پیدا شو چې دغه رستوران کې هغه سپي نه پخېدل یا نه د سپیو کوم کار و، خو زما په روان کې دا خبرې ټولې وې او هغه وګم په چې زما پوزه باندې ولګېده ما به وجه ولا سپی دی. نو یو جالبه خبره ته کوم، هغه دا چې سهار راووتم نو یو سړی دی روان دی او سینه کوي نو دا د خولې تپې پورته کېږي هوا ته، نو دې وخت کې ما ته یوه جمله را یاده شوه چې ما ته په دې تپ کې هم د سپي نڅا ښکاره کېده. یعنی دغسې تر دغه حده پورې زه اس دغه شوی وم مکن، خو دا داسې نه وه، هغه رستورانونه عام رستورانونه وو هغه کې دا نه د سپي پخېدل خبره وه او هغه خپل یو فرهنګ و. هغه سپی چې وو هغه چې دوی وایي چې دا یې خواړه هغه هم په یو مخصوص ځای کې په یو ښار کې او په ډېر ګرانه بیه باندې دوی اخلي او بیې خرڅوي، هغه هر چا ته څوک ورکوي.
د ښاغلي اسمن څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
په کونړ کې پسرلنې مشاعره وشوه. دا مشاعره د کونړ په مرکز اسداباد کې تیر اونۍ پنځشنبه وشوه چې په کې پسلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د شونځو دروازې پرانیسي. تفصیل په دې راپور کې
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د خونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانیستل شي.
د خونځي د زنګ आवाज ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا نو کالا
سایم رمضان به خپل مسافر ملګری او دوست بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي. دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوی، رنگارنګ او خولي ګلان پکې غوړېدلې او له هرې خوا معطر وګمې راپورته کیږي.
خپل کور کلی تراشه مسافر سر لې دې باور وکړ زما په دې خبره سر لې دې او دارن کوم ګلونه دي وګمې په هر غوري فضا ده ګلورینا معطر سر لې دې.
سایم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي افغانستان د خپل طبي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمیر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوه دی.
ملمان
خبر خسته بترول راو شکی خوبام برا ور شکی دید کنرد دسیر و بود سخم خبر خسته
خیام الدین خیام بیا پکی د کوزی پختونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د وی غزل څو بیتونه داسې ولوستل
یو شیبه غوندې تیر بشي یو وخت براشی را نه هیر بشي لکه د روح میزان تمرا بولا لکه وجود را نه چا تیر بشي کرا سره نو هم دومره به یې کرا نبی نشوینو ډیر بشي سعود نسترګ بل تماړوا نظر دیوال دی پکې ګیر بشي
چارواکو په خپل لنډو ویناو کې ل شاعرانو لیکوالانو غوښتل چې د افغانانو د یووالي د هیواد پرمختګ او سولې په اړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه، نظمونه او ټپیزې ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
د کونړ د پسرلنی مشاعری راپور ما اوریده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ټی وی ماښام په نوم یو هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی په واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې له کله او څه ډول
مونږ مخکې دا هڅه را شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران هغوی چې ژوندی دي هغه ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یادې ډیوی لګو
آنلاین ټی وی بلوي په یادې
او شیبر سیبا دلته بیا نور لیکوالو ادیبانو تم پلمسیخیږي چې پام دې نمونو او پام دې مخامونو د دوی په اړه نور را توغږي د دوی خاطرې شریکي کیسه شریکي کی په هنر خبري وکي.
تاسو یو علت بیان کوسی ځوان لیکوال هڅوي نور څو اصول ورته لري چې څنګه غوړه کوي
نو اصول ډیر واضح نه دي او هغه چې ځوان دي او په خو دا نه وستایل شوی کنه مو په ژوندې شاعرانو کې خدای درې لوی شاعران ورزم لري نو دغه نه بغیر دغه شاعران چې هغه ډیر د چاور پامو نو او خشیر لیکي لګ په هغه ځوکی ملګرو کې ځوکی خلکو کې محبوبیت لري نو دا خلک را تشویقو.
کچرته مشخص اصول ورته ونه لري فکر نکوي چې ممکن د جنو حق تر شولاند شي.
ما په فکر دلته خو شایبر صاحب دغه د حق خبره کوي بیا لګه ملامتي موږ په ځانو منو دغه په پښتو کې پښتو ژبه ده او ماشاالله ډیر غنی ادب ده نو ډیر بګرانه سړی ټولو حقدارو تر رسیدي خو بیا هم هغه انسان تر خپل وسه پړد کنه نو موږ نه هی خاص فرغه ده چې هغه یاد نمونه هغه نمونه چې په ذوقي خلکو کې په ادبي کړایو کې ادبی محفلونو کې ډیر لاس پلاس کیږي او ډیر ډیر چا زړه ته کوځي.
نیام صاحب زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شي نه دی چې ډیر ثابت وي. مثلا که همدا شی بمو ش خبر اوریدلی وي ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړی هغه شاعران انتخاب کړی چې رومانټیک شعر لیکي او که خدای مکړه خپه وي نو تراژدی ممکن خوان درکړي. لدی لارم مطلب اوسه انتخاب سخت نه دی.
انتخاب سخت ده شیبر سی ما مخکیم درته وی چې ټول حقدار تر رسیدل ډیر ګران دي خو دې ته موږ یوازې نه یم. ما دې توکي ملګرو یو ګروپ جوړ کړای الته تر 300 پورې ملګری دې سره او ډیر برخه دي شاعرانو موږ دې راي په غره کو مقصدار ملګری رائے ورکې موږ نمونه دی کو بیا د سټیکر په واسطه ملګری رائے ورکې
او یعنی په انتخابی شکل باندې د دې ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه لدی درې سو کسیز ګروپ د باندې
د ګروپ دیننه ملګری نه ټاکو بهر ملګری ټاکو دلته ټول هغه هنر شناس خلک مګر ټول کړي دي
د لړۍ ته تر کله غواړي چې دوام ورکړي
موږ خو اول کې نه دا او شایبر صاحب چې تر اختره دوام ورکو او بیا ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته به ګورو تر اوسه خو ډیره ښه روانه ده نو باقی ری خدای خیر کی چې تر کله بلاړ شو نو تر اختره خو منې دی اوسه لوسه
دا خو لاند وخت دی فکر نه کوي چې تر اختر روسه تاسو کولای شي چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی دغه په اړه کې خلکو وغواړي چې څه پیولي کی او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي یوازې به د وینا تر حد پورې یو څوک ونستایل شي دغه په اړه کې به خلک مستدل یو څه ولي کی
ډیر نوې کار او دغه څه و چې مخکې شوم نو پام دې نوې کاروم پام دې وړه حسم تر اوسه ل چیلنجونو سره مخ یو ل نیوکو سره مخ یو نو مختب ورته ګورو موږ مطلب دا غدا کدا موږ دا خته بلې وګټه مور نه کی پکا چرغه دی ژوندې استاینې ته د پښتون قوم ورپام سي او د هغه دلګو کسانو د ژوندې استاینې ته ورپام شي نو موږ به په خپل دغه خاصه کې کامیاب شوی یو
زما مطلب دا چې نیو کې خوبوي انتقادونه به وي دا خو یو شکاره خبره ده له هیڅ کار هم سلو په سلو کې څوک راځي نه وي لیکن مخکنی پښتنه کپړه ډول تکرار کوم په دوه شاعرانو کې چې تاسو یې ستایي او کچرته لکه څنګه چې تاسو ویل یو درې سو کسیز ډله یو څوک ستایي نو دا خو طبي خبره ده چې د دوی په شعر کې به د دوی په لیکنو کې به یو څه وي د دوی په اړه کې فکر نه کوي چې خلک واه څه وي چې لیکنی وکړي
و دا خو شایبر سه موږ را ټول کړیم دی ام دې لپاره دي ځکه انتخاب خو موږ هغه اول ورځو کې وکړو نو موږ یو لیست ترتیب کړ ډیر شکسیز لیست نو اوس چې دا ملګری ما سره به دې ګروپ کې دی او زه دوی سره يم موږ مطلب هم همدا غدا چې په هر شاعر او په هر حقدار شاعر مقصد دوی مو غږیږي او نور ملګری نظر ورکړي او دوی د ما سره چې کوم ملګری دي دام لیکوال ملګری دي نو دوی هغه هنر مر سره پخېږي دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه مو وی چې په شاعرانو لیک دا خو ډیره مهمه خبره ده موږ مخکې نه ورته پام ده
عادتا لکه څنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غوندو ته ګورم ډیر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبري کوي نو سټایل د سوي چې د نقل اصول سره برابر نه وي مثلا تاسو ته بوای چې نهام صاحب ډیر شعر لیکي دا جمله اضافي جمله ده لیکن کچرته یو څوک دا وایي چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره د سې استعمال کړی دی یا په دې شعر کې نوې خبره دغه سې کړی ده نو لدی سره به مو نقد و ده وکي څه فکر کوي چې کدی لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي گنجائش پکښته
و شایبر صاحب ایمو خو دغه لړۍ دا سره شروع کړي و چې موږ نیت تم دانو و چې را یو وخت ډیر لوی ادیبانو پر موږ وغږیږي نو مخته ګورو خدای دې وکړي موږ مشران را وغږیږي مشران په ځوانانو نظر نه ورګي ځکه کومګ ارسوک مخته کوو موږ د غدري سو قسم ډاډ نه یو چې را موږ دې باتمن ډیر ور کاست انتخاب کو او کومګ ور قسم نوی انتخاب کړای کمشان په وغږیږي چې را دا کس په دغه وجه نه دا ور یا په شیرونو دا نکته دی شي یا کم شیرونه لیکلی خو یا ښه شیرونه لیکلی خو کم لیکلی کنه نو دا به موږ لا ډاډه کوي نو خدای دې وکړي چې مشان عمر وغږیږي او ټول ملګری په دې لړۍ وغږیږي موږ دا تمام نه ده چې اتمن دې موږ ستاینه وکي نو کنهک دې وکي ستاینه وی دواړه چې د وسلو برابر د معیار برابر وکي موږ ډېر تفشلی کو
له شاخلې نه هم څه مننه
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د ازادي رادیو مجلې په روسي شيبو کې د یو تاريخي کتاب پاڼه اړو دا کتاب د خزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پنځم محصل سلام افغان لوستي دی له دوی په وورو
کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګريز لیکوال یوګ کینډي لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبه ته ژباړلی ده. دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو دغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او یو ټول مجموعه یې راخیستې باید دا کتاب ترې ترتیب کړی ده. په دې کتاب کې د عباسي دورې د شاوخوا دوه پیړۍ واکمنۍ کیسه ده، دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو، د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسي خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او ووژل سو، د دې لپاره چې د قدرت ته خنډ نه سي. همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې، دا چې په هغه وخت کې د عباسي خلیفه ګانو ژوند څه ډول و، دوی هنرونو، شاعرۍ، موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله، شاعران یې ساتل او مثلا په دربار کې د خلیفه له کورنۍ ما سوا کوم کسان با نفوذ کسانو کوم کسانو ډیر صلاحیت درلود. د عباسي دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل، مثلا پولیسو یا لخکر معاشات څه ډول کېدل، څنګه جګړې ته استول کېدل او هغه کسان چې د دوی پورانی به بغاوت کول څنګه له منځه وړل کېدل. همداسې وخت ته رسیدو کې یو بل ته کوم د سیسو کار اخیستل کېده. د کتاب کې ډیر څه شته، دا چې عباسي کورنۍ له صفر را شروع کړم، عباسي کورنۍ له سیاست ډېر لري کورنۍ و چې د عربو په یو لري کلي کې یو عادي ژوند درلود، څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ او بیا بالاخره څه د دې باعث سو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لوی واکمنی کمزوري سي او بالاخره لمنځه لاړه سي. دا کتاب د عباسي دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفه ګانو او د هغوی په ژوند، د هغوی د حکومتولۍ په طرز، د هغوی په اصلاح په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال د هغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده او د څو تاریخونو ورچان ده په اصطلاح. د کتاب کې چې یوه ستونزه ما درک کړه هغه دا ده چې په ژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي، یوه کیسه په نیمه کې پرېښود، نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده. خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده.
له ښاغلي افغان څخه مننه. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا غن رات غاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
Shut up.